سلامونه وخت په خیر وخت په افغانستان کې د ماخوستن نه بجې دی تاسو ازادي رادیو ته غوږ کیس په سر کې د نن ورځې خبرونه په خوست کې طالب چارواکو ویلي چې په ځاځي میدان کې له پاکستانی پوله ساتونکو سره د دوی جګړه پای ته رسیدلې ده. د والی ویان مستخفر ګربز نن ازادي رادیو ته دا تایید کړه چې په جګړه کې یو طالب اسکر وچل شوی او هغه دا ادعا بیا کړي چې د طالبانو په ځوابي بریدونو کې دیالس پاکستانی اسکر ژوبل شوی دي. هغه د سیمه خلکو ازادي رادیو ته ویلي چې د پاکستان په راکټي بریدونو کې لږ تر لږه اته ولسی خلک ژوبل شوی دي. د سیمه خلکو همدار از ویلي چې ځینې کسان د جګړې له ویرې له خپل کورونو وتلي دي. جګړه وروسته له هغه دوه ورځې مخکې پیل شوې وه چې دوه سیمو کې طالب ځواکونو پوستې جوړولې خو پاکستانی ملیشو یې مخه نیولې وه. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالي کمشنر ویل کارترک د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا په 50مه غونډه کې د سپتمبر په 9مه نیټه له نړۍ وغوښتل چې په افغانستان کې له ښځو سره د طالبانو د ناوړه چلند او په اوکراین کې د جګړې د دوام مخه ونیسي. هغه وویل د طالبانو حکومت چې په 2020 کال کې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف له وتلو وروسته د افغانستان مشرۍ په غاړه اخیستې ده، طالبانو د ښځو پر وړاندې کرکه لرونکي قوانین او سیاستونه په خورا سخت شکل پلي کړي دي چې له مخې یې ښځې له عامه ژوند څخه بې برخې دي. تمه ده چې په افغانستان کې د بشري حقونو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی ریچارد بینت هم خپل راپور یې په دغه غونډه کې خپل راپور وړاندې کړ او هغه وویل د طالبانو له سرپرست حکومت سره د هر ډول تعامل عادي کول باید د بشري حقونو په برخه کې روښانه د اندازې وړ او په خپلواکه توګه د تایید وړ او پرمختګ ښکارندوی وکړي. د دې راپور په یوه نسخه کې چې مخکې خپره شوې وه په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت خورا حساس او ستونزمن بلل شوی او طالبان په ښځو نجونو د لا زیاتو بندیزونو په لګولو تورن شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا و 50مه غونډه نن دوشنبې د سپتمبر په 9مه په جنوا کې پیل شو او د اکتوبر تر 11مه به دوام وکړي. د بریتانیې د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په لندن کې د افغانستان د سفارت د بندولو پریکړه یې وروسته لدې وکړه چې طالبانو د دغه سفارت کارکونکو بی اعتباره وبلل. د وزارت د ازادي رادیو د یوې پوښتنې په ځواب کې ویلي چې پر ډیپلوماټیکو اړیکو د ویانا کنوانسیون د اصولو له مخې افغانستان په خپلو سفارتونو کې د کارکونکو له دندې ګوښه کولو مسؤل دي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت مطبوعاتي دفتر پرون ازادي رادیو ته وویل چې د افغانستان د سفارت له بندولو سره سره دوی له خپلو شریکانو سره یو ځای د افغانانو ملاتړ ته دوام ورکوي او ډیرو محتاجو خلکو ته به بشري مرستې هم برابرې کړي. وروسته د چې د طالبانو بهرنیو چارو وزارت د افغانستان 14 ډیپلوماټیک ماموریتونه له کابل سره د تعامل نه کولو په خاطر بی اعتبار اعلان کړ، بریتانیا په لندن کې د افغانستان د سفارت ډیپلوماټانو ته نوی ورځې مهلت ورکړ چې سفارت بند کړي او پر خپل یاد پناه غوښتنه وکړي او یا هم له دې هیواد نه ووزي. تاکل شوی د امریکا د استازو د جرګې جمهوریت غوښتونکو غړي نن دوشنبه له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وټلو د سرنګوالي پاړې یو راپور خپور کړي. ویټرز خبري اژانس هم لیکلي چې له اوږد انتظار وروسته خبرېدونکو دغه راپور کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ګډوډ او مرګونی وټلو لقبل ته جو بایدن پر ادارې باندې وکی وشي. او په سوریه کې د اسرایلو د پرون نا وخت برید په نتیجه کې لک تر لګه 14 کسان وژل شوی او تر 30 زیات ټپیان دي. دا خبره د سوریه دولتي خبري اژانس سنانن سهار وختي کړي. د یو روختون مشر فیصل حیدر ویلي چې د 14 کسانو مړی ورول شوی او درې 30 نور جوړل دي. په لندن کې میشت د سوریه د بشري حقوقو څارونکو ډلې ویلي چې په وژل شوی کې لک تر لګه 4 ملکیان هم شامل دي. د راپورونو لمخې اسرایلو پرون نا وخته د سوریه په مرکزی برخو کې بریدونه کړي چې په پاسنۍ مرګ ژوبلې سربیره په هما ولایت کې هم یو لوی لاره تخریب کړې ده. د خبرونه لما فرشتي صحاق سره وري ورزو د خبرونه نور برخو ته خبرونه کې بعد دا راپورونه را سره واوري. نن د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا په 50مه غونډه کې د افغانستان اړوند بحثونه وشو، خو لا هم په افغانستان کې ډېرې میرمنې د بشري حقوقو نه لري پاتې شوې دي.
طالبان په ښکاره د ښځو پر وړاندې د ظلم او تعصب سیاست مخته وړي. هغوی له ښوونځیو او پوهنتونونو شړل شوي دي، له کاره بې برخې شوي او حتی خپل کور کې بندي شوي دي.
له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو د څرنګوالي په اړه تازه راپور باندې د سیاسي کارپوهانو نیوکې.
د امریکا د پوز ناببره وتل یو غیر مسؤلانه اقدام او هر هغه څه چې وشول یو ډیره لویه جفا وه.
او په نورستان کې د لومړي ځل لپاره د کرکټ انټر کلب سیالۍ پیل شوې دي.
د کرکټ سره د نورستان مینه لا ډیره شوله، او هغه څه ده چې د نورستان کرکټ اوس پرمختګ کې روان دي او موږ به د دې شاهدان اوسو. د ولایتي سیالیو کې به ټول د نورستان ځوانان به
وړاندې په خپرونه کې نور مطالب هم شته. ملتیا مغواړم
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
سمنګ دې خبري ټولګه ته بیا هم خراغلست. د خوست لپاره د طالبانو د حکومت د والی ویان مستغفر ګربز وای چې د خوست ولایت په ځازی میدان ولسوالۍ د تلوسی پسیمه کې د طالبانو او پاکستانی ځواکونو ترمنځ جګړه پای ته رسیدلې. په ورته وخت کې وی سرچینی ازادي رادیو ته ویلي چې د یاد نه کتل کبل یو طالب وژل شوی او هون مرمۍ له کبل دیالس پاکستانی سرتیری هم شوبل شوی دي. تفصیل له حدیث پردیس ناورو.
په خوست ولایت کې د طالبانو ځایي چارواکو په دغه ولایت کې د طالب او پاکستانی پولیساتو ځواکونو ترمنځ د جګړې د پای ته رسیدو خبر ورکوي. د خوست لپاره د طالبانو د حکومت د والی ویان مستغفر ګربز د دوشنبه په ورځ د سپتمبر 9مه ازادي راډیو ته ویل چې د پاکستانی ځواکونو ځوابي برید چې د دوشنبه ورځې غرمه مهال پیل شوی او مازیګر پای ته ورسید.
وضعیت نشي نورمال ده، هیڅ نشته. شپه وړاندې شاوخوا یوه بجه کې داسو تبادله شوې وه چې پاکستانی لوري لخوا پر افغان ځواکونو باندې یو څو ډزې شوې وې چې په جواب کې افغان ځواکونو په دوی باندې ډزې کړې وې. خطر رامنځته شوی وه او تلفات د نن ورځې نشته.
خو په خوست ولایت کې د طالبانو په سیمه ییزو ځواکونو کې یو سرچینه دا کوي چې په یاد نخته کې یو طالب سرتیری وژل شوی او یو شمیر پاکستانی ځواکونه د هوار مرمۍ هدف ګرځول شوی دي. هغه د نوم له نه ښودلو پرته ازادي راډیو ته وویل
په دې پېښه کې خود از ځدی میدان په ولسوالۍ کې پېښه چې رامنځته شوې ده، اوسه پر خو یو طالب سرباز شهید شوی دی او دیارلس تیکا دولس پاکستانی پوځیان چې د هاون مرمۍ په لګیدل ده.
د ازادي راډیو مشال څنګه دی و قومي مشر له قوله ویلي چې د پولي پوګډو کې د طالب او پاکستانی پولیساتو ځواکونو ترمنځ جګړه پای ته رسیدلې او دغه نخته کې یو پاکستانی سرتیری وژل شوی دی. ویل کیږي چې په یاد نخته کې له درنو وسلو هم استفاده شوي او طالبانو له کابل کومکی ځواکونه او ټانګونه هم ورغوښتي دي. د رپورټونو له مخې د ازادي میدان ولسوالۍ په پلوڅ او سیتیوان سیمو کې خلک د سختو جګړو له کابله خپل کورونو پریښودلو ته اړ شوي او لا معلومه نه ده چې د جګړې له پای ته رسیدو وروسته بیرته خپل کورونو ته ستانه شوي او کنه. دا په داسې حال کې دا چې د یک شنبه د شپې هم د طالب او پاکستانی پولیساتو ځواکونو ترمنځ نښته شوې وه چې د طالبانو د خوست د والی ویان مستغفر ګربز ویلي وو چې په یاد نښته کې یو تن وژل شوی و او درې نور ټپیان شوي وو. په سیمه کې دوه تنه اوسېدونکي چې نه غواړي نومې په راپور کې اچي ازادي راډیو ته ویلي چې د پاکستان په راکټي حملو کې لږ تر لږه د سیمې اته تنه اوسېدونکي ټپیان شوي او یو طالب سرتیری وژل شوی دی. د خوست په ځازی میدان ولسوالۍ کې له څو ورځو راهیسې د طالب او پاکستانی پولیساتو ځواکونو ترمنځ وخت نا وخت وسلوالې نښتې کیږي چې لامل یې په سیمه کې د یوې پوستې جوړول یادیږي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
نن د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو شورا په 50مه غونډه کې د افغانستان اړوند بحثونه وشو. د بشری حقوقو په شورا کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد اندیشه هم خپل خبرې وکړې او د هغې تر څنګ ریچارج بینټ په افغانستان کې د بشری حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی هغې هم خپل په وار خبرې وکړې. وی ویل د طالبانو سرپرست حکومت سره د هر ډول تعامل عادي کول باید د بشری حقوقو په برخه کې روښانه انا د اندازې وړ او په خپلواک توګه د تایدي د تایید وړ او پرمختګ کاراندوی وکړي. په دې حق له فیروزی عزیزی راپور چمتو کړی تاسو واوري.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد اندیشه وایي د دې شورا په 50مه غونډه کې به چې نن جوړیږي د بشري وضعیت په اړه بحثونه وسی. ښاغلی اندیشه نن دوشنبه د سپتمبر په 9مه د بشري حقوقو په شورا کې د افغانستان د استازولۍ په اکسپانا په خبره کړې ویډیو کې ویلي
افغانستان یو کلیدی او عمده موضوع ده. غونډه به د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د عالي کمشنر والکل ترک په راپور باندې پیل شي. په دې راپور کې د بشري حقوقو د نقص په اړه د حساب ورکونې لارې چارې تر بحث لاندې نیول کیږي. د دې شورا په ترڅ کې به د غراز د افغانستان یو پی آر راپور څېړل او تصویب شي. همدارنګه په دې شورا کې د ښاغلي بینټ ماموریت هم تمدید شي.
ښاغلی اندیشه وایي د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا 50مه ناسته نن پیلېږي او د اکتوبر تر 11مه به دوام وکړي. تمه ده نن دې ناستې ته د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپورتر ریچارډ بینټ چې طالبانو یې افغانستان ته پر سفر بندیز لګولای هم خپل راپورټ وړاندې کړی. د دغه راپور په لومړنۍ بڼه کې چې وارد مخه خپور شوی د افغانستان د بشري حقوقو وضعیت خورا ترنګلی او حساس بلل شوی او طالبان تورن شوی چې ورځ تر بلې د ښځو او نجونو پر وړاندې محدودیتونه زیاتوي. په دې راپور کې په افغانستان کې د ټولو وګړو د بشري حقوقو بیلابیلو موضوعاتو ته هم اشاره شوې ده. بلخوا د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان په یو خبر پاڼه کې د بشري حقوقو له شورا غوښتي چې په عاجله توګه دي یو خپلواکه اداره جوړه کړي ترڅو په ټکو یې په افغانستان کې د ټولو جدي سرغړونو تیر او اوسنی مسولینو حساب ورکونه تعقیب کړي. د سازمان د بشري حقوقو د خپلې وی کمشنری فرشتې عباسی په حواله زیاته کړي چې طالبانو په سیستماتیک ډول په افغانستان کې اساسي حقوقونه نقض کړي او دا شورا باید د سرغړونو شواهد راټول او خوندي کړي او د حساب ورکونې د هڅو ملاتړ وکړي. دا ناسته په داسې حال کې جوړیږي چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت د بیلابیلو بشري حقوقو د بنسټونو له لوري په پراخو بشري سرغړونو تورن شوی دی. تازه د طالبانو له لوري د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون چې په ښځو پکې پراخ محدودیتونه لګول شوي هم ګڼ غبرګونونه راپارولي دي. په دې قانون کې د ښځو پر غږ او مخ کارولو بندیز لګیدلی چې په هیواد دننه د ښځو دینی عالمانو ملګرو ملتونو په ګډون د بشري حقوقو بیلابیلو نړیوالو سازمانونو او هیوادونو لخوا غندل شوی او د ښځو د عامه ژوند محدودوونکې پالیسي یې ګڼلی ده. که څه هم طالبانو د دغه قانون په پلي کېدو ټینګار کړی او ویلي دي چې په دې قانون کې نیوکه کوونکي دې په خپل ایمان وډار سي، خو د ښځو د حقونو کشمیر فعالانو او افغان میرمنو ازادي رادیو ته وویل چې د بشري حقوقو شورا د دغه قانون د لغوه کېدو او د افغان میرمنو د حقوقو د ورکړې په برخه کې پر طالبانو فشارونه زیات کړي. د لوګر ولایت ای وی اوسیدونکو د نمنخ پرولو په شرط ازادي رادیو ته وویل
نه غوښتنه دا ده چې تر څو دوی د طالبان مجبور کړي دوی سره وغږیږي چې دا قانون ته تغییر ورکړي. او زموږ غوښتنه هم همدا ده چې دا قانون لغوه شي. دا نړیوال ده چې په دې باندې په هزاران طریق باندې په دې باندې بندیز لګولی سي، فشارونه پر راوړلی سي.
په جرمني کې میشته د ښځو د حقونو فعال نسرین حمیدی هم ورته خبره وکړه.
طالبان په ښکاره د ښځو پر وړاندې د ظلم او تعصب سیاست مختوړي. هغوی له ښوونځیو او پوهنتونونو شړل شوي دي، له کاره بې برخه شوي او حتی خپل کور کې بندې شوي دي. نړۍ ته پکار ده چې طالبان پر وړاندې نور غلي پاتې نه شي. دوی د بشري حقونو شورا که په رښتیا د بشري حقونو مدافع وي، اوس یې وخت چې د ښځو لپاره د عدالت غږ پورته کړي او پر طالبانو اقتصادي او سیاسي فشارونه راوړي ترڅو هغوی مجبور شي چې د ښځو ته د هغوی حقونه ورکړي.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته له شپږم ټولګیو پورته د نجونو پر وړاندې د هر ډول زده کړو دروازې وتړل سوي او ښځې کار کولو ته نه پرېښودل کیږي. دغه راز په افغان میرمنو ګڼ نور محدودیتونه هم لګول سوي دي. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر ریچارډ بینیت د بشري حقونو شورا پنځوسمه ناستې ته په خپل دریم راپور کې ویلي چې طالبانو پر ښځو او نجونو د محدودیتونو او بندیزونو لږ تر لږه 250 فرمانونه صادر کړي دي.
تاسو زموږ غږ له آزادي راډیو نه اورئ. د امریکا د متحدو ایالاتونو د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو د څرنګوالي په اړه خپل څیړنیز او تفصیلي راپور خپور کړی. په دغه 345 مخیز څیړنیز راپور کې چې د امریکا د جمهوري غوښتنو غړو له لوري ترتیب شوی، د امریکا د متحدو ایالاتونو پر ولسمشر جو بایدن او د هغه په ادارې له افغانستانه د راپور په ټکو د امریکایي ځواکونو د غیر مسولانه وتلو لقبله توندې نیوکه هم شوې دي. په دې حق له حدیث پر دې راپور چمتو کړی دی، موږ ورته غوښ شو.
د امریکا د متحدو ایالاتونو د استازو جرګې د بهرنۍ اړیکو کمیټې دا راپور چې نن دوشنبه د سپتمبر 9 خپور شو، پکې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ګډوډ او مرګونی وتلو پړه د ولسمشر جو بایدن او د هغه په ادارې اچول شوې ده. دغه راپور چې په 315 مخونو کې ترتیب شوی، په سر کې راغلی چې د ولسمشر بایدن ادارې د معلوماتو او فرصت درلود چې د تیر جمهوري نظام د سقوط لپاره اړین ګامونه پورته کړي او له دغه هیواده د امریکایي ځواکونو ملاتړو خوندي وتلو ته زمینه برابره کړي، خو دوی د امنیت پر ځای خپلو غوښتنو ته لومړیتوب ورکړ. د راپور په یوه برخه کې راغلی چې د بایدن هاریس ادارې د ټولو احتمالي پیښو په پلانونو کې د ناکامۍ له کبله په بیړنۍ توګه د کافي پرسونل، اکمالاتو او تجهیزاتو پرته د تخلیه پروګرام پلی کړ چې د چار امریکایي سرتیري او د بهرنیو چارو وزارت کارکوونکي په مرګونی خطر کې واچول. د اګست 26 نیټې په مرګونی ترهګریزه پیښه کې چې پکې 14 امریکایي سرتیري او 100 افغانان ووژل شول او 45 امریکایي سرتیري او ګڼ افغانان ټپیان شول، مخنیوي کېدای شوی. په راپور کې همداشان له طالبانو سره په دوحه کې پر شوې هوکړې هم نیوکې شوې او ویل شوې چې دغه هوکړه په داسې حال کې شوې چې پکې د لوړپوړو پوځي چارواکو سلام مشورې په پام کې نه دي نیول شوې. په راپور کې همداشان ادعا شوې چې دغه هوکړه له پیله نیمګړې وه او د امریکایي چارواکو لښمنو سره سره چې طالبان به د افغانستان په خاوره کې د القاعده ډلې د فعالیتونو مخنیوي کوي عمل نه دی شوی. خو د طالبانو حکومت له دې وړاندې ویلي چې دوی د دوحې هوکړې ته ژمن دي او دا چې په افغانستان کې د القاعده په ګډون هیڅ ډول بهرنۍ وسلوالې ډلې نشته. په راپور کې د امریکا د متحدو ایالاتونو د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې د مشر مایکل مکال له قوله راغلي چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو په دا ډول وتل له شرط پرته د تسلیمې په معنا دي او په ټولو پیښو کې په پلان کې پاتې راتلل وظیفوي غفلت دی چې د امریکایانو د ژوند د بایللو لامل شو. دا راپور په یوه برخه کې راغلی چې په دا ډول له افغانستان د امریکایانو وتل د متحدو ایالاتونو نړیوال اعتبار ته زیان رسولی دی او دغه اشاره د راپور په ټکو د امریکا دښمنانو ته روحیه او زړه ورکړی او په دې ترتیب د امریکا امنیت له افغانستانه له ګواښ سره مخامخ کړی. د سیاسي چارو پوه او پخوانی افغان ډیپلوماټ غوث جانباز به وایي چې له افغانستانه د امریکایانو د غیر مسؤلانه وتلو ملامتیا یوازې یوې ډلې نه بلکې ټولو ته متوجه ده.
ما په نظر په دې کې خو هیڅ شک ځای نشته چې د امریکا د پوز ناببره وتل یو غیر مسؤلانه اقدام او هر هغه څه چې وشول دا یو ډیره لویه جفا وه د افغانستان پخوانی حکومت سره، د افغانستان خلکو سره. اوس چې کومې خبرې اترې رامنځته کیږي د جمهوری خواهانو لخوا، دا تر ډیره بریده د چا خبره دننه په کور مصرف. انتخابات هم نږدې دي، دوی د ټولو کتونه استفاده کوي، د ټولو هغه کارتونونه چې د یو بل په ضد اوسېږي، په نتیجه کې په انتخاباتو کې په ټاکنو کې ځان بهتر وښیي او د خلکو رایه ترلاسه کړي.
که څه هم د امریکا د متحدو ایالاتونو د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې په راپور کې د ملامتۍ ګوته ولسمشر بایدن، د هغې مرستیالې کاملا هاریس چې اوس د امریکا ولسمشیزو ټاکنو ته له ډیموکرات ګوند نومانده ده او 14 نورو لوړپوړو امریکایي چارواکو ته شوې، خو سپینې ماڼۍ بیا دا راپور ناسم بللی. د سپینې ماڼۍ ویان شارون یانګ ویلي چې د امریکا د متحدو ایالاتونو د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې په راپور کې یوازې هغه واقعیتونه او کرکټرونه چې دوی غواړي راخیستل شوي او په راپور کې شوي داوی سمې نه دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د سوریې چارواکي وایي چې د اسرایلو په برید کې 14 کسان وژل شوي او تر 30 زیات نور ټپیان دي. اسرایلو رسمن لا څه نه دي ویلي، خو مخکې د راپورونو له مخې په سوریه کې دولتي ځواکونه او د ایران پلوه ګروپونه د اسرایلو د بریدونو هدف ګرځېدلي. په دې اړه نور جزئیات صفي الله ستانکزی راکوي.
د بریدونو له امله یو لار تخریب شوی او ګڼو کسانو ته مرګ ژوبله رسېدلی. د یو روغتون مشر فیصل حیدر ویلي چې د 14 کسانو مړي ورول شوي او 30 نور ژوبل دي. د سوریې دولتي اژانس یک شنبه لومړی ویلي وو چې ځینې پوځي اهداف هم وشتل شوي. هم مهاله رویټرز ویلي په دې بریدونو کې د کیمیاوي وسلو د څېړنې یو مرکز چې ایراني کارپوهان پکې په کار بوخت و هدف ګرځېدلی. ایراني چارواکو دوشنبه دغه ادعا رد کړې. په لندن کې میشت د سوریې د بشري حقونو څارونکي ډلې ویلي چې په وژل شوو کې لږ تر لږه 4 ملکیان شامل دي. ویلی لکتر لگا چلور هوایی بریدونه ده مسیح افخار پسندو کشوی چه زینو سیمو که لعمل اور هم لگه دله. اسرائیل پروستوی کلونو که ده سوریه دنن بریدونه کوی او اکثر ده سوریه پوزیان یا ده ایران ملاتری گروپونه پنخه کوی، خو دیر کم ده خپلو دوگو بریدونو یا عملیاتو پاره خبری کوی. مسیح اف بنده مخکی کلونو که هم اسرائیلی زوکونو بریدونه کلی. ده غزی ده جگلی لپایل رئیسی پا سوریه که پر زینو سیمو بنده اسرائیلو تا منصوب بریدونه زیاد شوی او هغه سیمی چه ویل کیگی ده ایران او یا ده سوریه ده هوایی مدافع سرطرلی ملیشه پکی دی چو زلی پنخه شوی. تیره میاشت سپاهی پاسداران اعلان وکړ چې دغه پوځي سازمان د هوایی ځواک یو افسر احمد رضا افشاری په سوریه کې د یو هوایی برید له کبله ژوبل او بیا یې وروسته سا ورکړه. سږ کال د اپریل په لومړیو په دمشق کې د ایران په کنسولګرۍ په برید سره چپړه یې پر اسرائیل اچول شوي. څو ایراني پوځیان له هغې ډلې د ایران د سپاهي پاسداران ځواکونو یو جګپوړی قمندان محمد رضا زاهیلي وژل شول. د دغه برید په ځواب کې ایران د اپریل په 14 نیمه شپه پر اسرائیلو د بې پیلوټه الوتکو او توغندیو بریدونه وکړل.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
تاسو زموږ غږ ازادي رادیو نه اوري. د ملګرو ملتونو د کډوالو نړیوال سازمان آی او ایم وای په یو اونۍ کې نږدې 1,00,000 کسان له افغانستانه وتلي دي. د آی او ایم په خبره دا کسان تر ډیره د افغانستان د دوو ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان ته کډوال شوي. آی او ایم زیاتوي چې په ورته وخت کې نږدې 45,000 کسان بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. عبدس پوګمۍ نور جزئیات راکوي.
د ملګرو ملتونو د کډوالو د نړیوال سازمان آی او ایم د نوي راپور له مخې چې پرون یک شنبه د سپتمبر په 8 خبر شوی، د تیرې اګست میاشتې له 15 تر 13 شپږ نوي زره کسان له افغانستانه کډوال شوي دي. په دې راپور کې راغلي چې دا کسان تر ډیره ایران او پاکستان ته تللي. په راپور کې راغلي چې 18,944 کسان ایران او 28,580 نور پاکستان ته کډوال شوي. د آی او ایم په خبره له دواړو هیوادونو څخه په همدې موده کې 18,545 کسان بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. آی او ایم زیاته کړې چې له افغانستان څخه د وتلو کسانو شمیر د راستنېدونکو په پرتله 40% ډېر شوی دی. دغه سازمان یادونه کړې چې ښایي په ایران کې د 40 مذهبي اونۍ لمانځلو ته په کتو د افغان کډوالو د ویستلو لړۍ پڅه شي. د آی او ایم د راپور له مخې د تیرې اونۍ په پرتله افغانستان ته د ستانه شویو او له افغانستانه د وتونکو کسانو شمیر چې یوازې ایران ته د تللو کسانو په شمیر کې 59% د پام وړ زیاتوالی راغلی، چې په دې موده کې له افغانستان څخه د وتلو کسانو 70% جوړوي. د کډوالو نړیوال سازمان له دې وړاندې هم له افغانستانه د غیر قانوني کډوالو د زیاتېدو خبر ورکړی و. په ورته وخت کې د پاکستان په پلازمېنه اسلام آباد کې میشت افغان کډوال مایران ازادي رادیو ته وویل چې په ډیرو سختو شرایطو کې ژوند تیروي.
د ژوند ستونزې ډېرې دي. په تیره د کډواله یو وار ایران ته لاړو، یو بار پاکستان ته. د بیاسنادي له امله بیرته افغانستان. اوس 15 کېږي چې ډیرو په سختو شرایطو کې راغلو پاکستان ته. ځوانانه یو باید کار وکړو. افغانستان نور د ژوند ځای نه ده. کار هم نشته، سبق هم نشته. اوس
د پاکستان په فیصل ټاون کې بل میشت افغانه کډواله جمیله انصاری ازادي رادیو ته وویل:
خپل ماته او نور ما غونډې کډوالو ته په ایران او پاکستان کې د زده کړو فرصتونه نه ورکول کېږي. افغان کډوال د پولیسو له راجستریشن ستونزې تر نیولې او د کور کرایې پوره کول پورې ډېره ستونزې لري. دا چې دلته هم بې برخلیک دي او له نورو ډېرو ستونزو ترسنگ رواني ناروغي او امنيتي ستونزو سره هم مخامخ کیږي.
په همدې حال کې یو افغان کډوال چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي او تازه له ایران افغانستان ته ستون شوی، په دې اړه ازادي راډیو ته وایي:
با مدت یک سال میشه که در ایران زندگی میکنیم، در میدان جلیلی از دسته که
یو کال مو ایران کې ژوند وکړ، میدان جلیلی سیمه کې خو ډیپورټ کړو، اوس افغانستان کې یو دلته هم کار نشته، روزګار نشته. مونږ غواړو بیرته ایران ته لاړ شو، ځکه دلته کار نشته، ژوند نشته. همدا مو غوښتنه ده چې بیرته ایران ته لاړ شو.
از دست مشکلات زندگی میخوایم پس به ایران بیایم زندگی کنیم.
پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلی واکمنۍ وروسته په تیرو دریو کلونو کې د بیکارۍ او بېوزلۍ د زیاتېدو او د طالبانو د محدودیتونو له امله ګڼ افغانان کډوالۍ ته اړ شوي دي. د کډوالو نړیوال سازمان IOM د تیرې اګست میاشتې په دویمه په یو راپور کې ویلي وو چې د 2020 کال راهیسې شاوخوا 8 میلیونه افغانان له خپل هېواده وتلي. په راپور کې راغلي وو چې له دې ډلې 1 میلیون اروپا ته پناه وړې او 85% یې هم ګاونډیو هېوادونو ته بېکوره شوي دي. خو د طالبانو د حکومت د کډوالو بیرته راستنېدونکو چارو وزارت د روان لمریز کال د زمري میاشتې په 18 په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې په تیرو دریو کلونو کې نږدې 4.5 میلیونه افغان کډوال بیرته خپل هېواد ته ستانه شوي دي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو 12:00 او د سهار له 2 د ماښام تر 3 بجو پر لنډو څپو 19.25 مترو موندلای شي.
زموږ خبرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو .com ته ورشئ.
په نورستان کې د لومړي ځل لپاره د کرکټ انټر کلب سیالۍ پیل شوه. دغه سیالۍ د و نورستانیانو نورستاني لوبډلو ترمنځ ترسره کیږي. په خوا به د نورستاني لوبغاړو د روزنیزو پروګرامونو او انټر کلب سیالیو لپاره کونړ او ننګرهار ته تلل، خو اوس د قومي مشرانو لخوا لوبغالی ته ځمکه ورکړل شوې او ځایي ځوانانو په خپل لګښت پرې میدان جوړ کړی دی. په دې اړه د سیمې نسمونږ د همکار راپور ته غوږ شئ.
په نورستان کې د کرکټ بورډ ولایتي امیر یحیی اسد نورستانی ازادي راډیو ته ویل په مرکز پارون کې د قومي شورا په ورکړې لس جری بزمکه په شخصي لګښت لوبغالی جوړ کړ او د لومړي ځل لپاره پکې د وو لوبډلو ترمنځ انټر کلب سیالۍ پیل کړې دي.
په دې کلب لیول سیالیو کې تقریبا د نورستان مختلف ولسوالیو څخه و لوبډلې ګډون لري. هر لوبډله به په خپل ګروپ کې 15 سیالۍ ترسره کوي. د دې سیالیو څخه یوازینی هدف دا دی چې د افغانستان کرکټ بورډ د ډومیسټک کرکټ د پالیسیو په اساس 2015 میلادي کال وزیر اکبر خان دویم درجه ولایتي سیالیو لپاره وړ او مستعد لوبغاړي رابرسېره کړو.
نورستانی لوبغاړي وایي پوخا به د روزنیزو پروګرامونو او نورو سیالیو لپاره ننګرهار او یا هم کونړ ته تلل چې ډیر وخت او پیسې به مصرف کېدلې او ګڼو لوبغاړو یې وس نه درلود. اوس چې په خپل ولایت کې ورته د سیالیو زمینه برابرېږي پرې خوښتي. نصرت الله نورستانی:
مونږ هر کال انټر کلب سیالۍ ترسره کول، هغه متاسفانه یو کونر کې ننګرهار کې مونږ کول. خوشبختانه ورته وای چې سکه انټر کلب سیالۍ زموږ په نورستان کې ترسره کیږي، دا زموږ لپاره د ویاړ خبره ده.
په نورستان کې د کرکټ مینوال هم خوښت دي چې په مرکز پارون کې ورته داسې موقع چمتو کیږي چې د خپل خوخي لوبډلو لوبه وګوري او لوبغاړي وهڅوي. محمد نور نوري:
انټر کلب سیالۍ چې دا په خپل ولایت کې پیل شول، دا هغه څه چې ځوانانو ته دلته د کرکټ لپاره زمينه سازي وشول او د کرکټ سره د نورستان مینه لا ډېره شوله، او هغه څه چې د نورستان کرکټ اوس پرمختګ کوي روان دي، او موږ به د شاهدانو سره ولایتي سیالیو کې به ټول د نورستان ځوانان به او د نورستان ځوانان کرکټ سره به ساري مینه لري.
نورستان د هیواد په ختیس کې هغه لری پروت او غرنی ولایت چې تر اوسه پکې د کرکټ کوم مجهز لوبغالی نشته، خو د یاد لوبې لوبغاړي او مینوال د هرې ورځې په تیرېدو مخ په زیاتې دودي.
د خبرونه په دوهم نیمای کې به 25 دقیقې بحث درته وړاندې شي، خو د غینه مخ کې د خبرونو لنډیز. په خوست کې طالب چارواکو ویلي چې په ځازی میدان کې له پاکستانی پوله ساتونکو سره د دوی جګړه پای ته رسیدلې. د والی ویان مستخبر ګربز نن ازادي رادیو ته تایید کړه چې په جګړه کې یو طالب اسکر وژل شوی، او هغه دا ادعا بیا وکړه چې د طالبانو په ځوابي بریدونو کې 43 پاکستانی اسکر هم ژوبل شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالي کمشنر ول کارترک د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا په 50مه غونډه کې چې د سپتمبر 5مه نیټه له نړۍ وغوښتل، په افغانستان کې له ښځو سره د طالبانو د ناوړه چلند او په اوکراین کې د جګړې د دوام مخه ونیسي. هغه وویل د طالبانو حکومت چې په 2020 کال کې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف له وتلو وروسته د افغانستان مشرۍ په غاړه اخیستي، طالبانو د ښځو پر وړاندې کرکه لرونکي قوانین او سیاستونه خورا سخت شکل پلی کړی چې لمخې ښځې له عامه ژوند څخه بې برخې شوې دي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په لندن کې د افغانستان د سفارت د بندولو پریکړه یې وروسته لدې وکړه چې طالبانو د دغه سفارت کارکونکي بې اعتباره وبلل. د وزارت د ازادي راډیو د یوې پوښتنې په ځواب کې ویلي چې پر ډیپلوماټیکو اړیکو د ویانا کنوانسیون د اصولو له مخې افغانستان په خپلو سفارتونو کې د کارکونکو له دندې ګوښه کولو مسؤل دي. تاکل شوی د امریکا د استازو د جرګې جمهوریت غوښتونکو غړي نن دوشنبه د افغانستان له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو د څرنګوالي پاړې یو راپور خپور کړی. رویټرز خبري اژانس هم لیکلي چې له اوږد انتظار وروسته خبرېدونکو دغه راپور له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ګډوډ او مرګونی وتلو له کبله د جو بایدن په ادارې نیوکې کوي. او په سوریه کې د اسرایل او د پرون نا وخت برید په نتیجه کې لک تر لک 14 کسان وژل شوی او تر 40 زیات نور ټپیان دي. دا خبره د سوریه دولتي اجانس سنانن سهار وختي کړي. د یو روختون مشر فیصل حیدر هم ویلي چې 14 کسان مړي ورولل شوی او 30 نور پکې ژوبل دي.
25 دقیقې
دو خبرې دي. یو خدای
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
ته چکرې نظام خطه کوله چې افغان حکومت
د ازادي رادیو اونیز بحث
د نن ورځې 25 دقیقې بحث مو په سلامونو هر کله کوو. نن په افغانستان کې د بشري حقوقو پر وضعیت خبري کوو چې په باب یې په نړیواله سطحه اندېښنې شول سوي دي. طالبانو په وروستیو کې د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو د ځنګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینت پر سفر بندیز اعلان کړ. افغانستان ته د هغه پر سفر دا بندیز داسې وخت اعلان شو چې هغه د دوشنبه په ورځ خپل راپور د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته وړاندې کړ. د بشري حقوقو شورا د 25مې غونډې لومړۍ ورځ په افغانستان کې له بشري حقوقو د سرغړونو په اړه د حساب کتاب پر فهرست بحث ته ځانګړې ده چې د ریچارډ بینت پر راپور کې یادونه شوې ده. د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي په خپل راپور کې ویلي چې د افغانستان د بشري حقوقو وضعیت خورا حساس او ترنګلی دی او اقتصادي کمزوریو د دغه هیواد خلک لا زیاتې بېوزلۍ ته ورټیل وهلي دي. خو طالبانو په ورور په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت سم بللی او ویلي دي چې اقتصادي رکود هم دومره د اندېښنې وړ موضوع نه ده. د ریچارډ بینت پر راپور کې چې یو ابتدایي بڼه یې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا پر وی پاڼه خبره سوی، طالبان د شو ځوانجونو په وړاندې په لا زیاتو محدودونکو اقداماتو تورن سوي. شغلې بینت ویلي په دغه راپور کې د 2023 میلادي کال له سپتمبر څخه د 2024 میلادي کال تر جولای میاشتې پورې د افغانستان د بشري حقوقو پر وضعیت رڼا اچول سوې ده. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي د راپور تر جوړولو مخکې انقرې، استنبول او دوحې ته سفرونه کړي او په خبرې د افغانستان د بشري حقوقو په اړه ګټور بحثونه کړي دي. د دې ترڅنګ د ملګرو ملتونو په جنیوا دفتر کې د افغانستان دایمي استازی ناصر احمد اندیشه وایي افغانستان د بشري حقوقو شورا د 25مې غونډې د بحثونو یو عمده موضوع ده. نن په 25 دقیقې بحث کې پر همدې خبره کوي چې افغانستان ته ولې د ریچارډ بینت پر سفر محدودیت ولګول شو او اوس په افغانستان کې بشري وضعیت څنګه دی. د دې بحث میلمانه دي د چارو شنونکي نثار احمد شیرزای او عبدالرؤف روزګانی. دواړو میلمنو ته شرغلاست وایم. په پیل کې شیرزای صاحب، تاسو ترازو د ملګری ملتونو په دې غونډه کې د بشري حقوقو شورا کې چې د افغانستان پر وضعیت بحث کیږي، څه فکر کوي چې دا بحثونه به څومره برخلیک ټاکونکي وي؟
دا درې کال نه زیات شو چې په افغانستان په اړه په ملل متحد کې په شورا امنیت کې او په دې نورو نهادونو کې بحثونه را روان ده. دا بالکل ژوره خبره ده چې په افغانستان کې حقوق بشر نقص ده او ناقض سوق ده، عامل سوق ده. ملل متحد یا شورا امنیت یا د دوی کوم استازی چې افغانستان د پاره تاکل کیږي یا وزیر جاد یا ورته دنده ورکول کیږي، دوی داسې پزله یا په قانون په چوکات یا کوم اصلي چې کار چې د افغانستان ستونزه په ښه طریقه باندې حل کی، هغه داسې کار نه کی. دوی په درې کالو کې موږ ولیدل چې افغانستان خلکو سره لوبه کوي. دوی د افغانستان په خلکو په سترګو د خاورې شي. نو که دوی لس کاله نور هم داسې گزارشونه ولاندې کی او د لرې نه افغانستان ته کار وکړي، یا بس تش په نامه دی هغه شورا امنیت یا د نهادونو په نامه یا کوم استازی چې دوی تاکي د لرې نه افغانستان د پاره واکنش وکړي او بس اعلامیه صادر کړي، دا د افغانستان مشکلات نه حلوي. او زه فکر کوم که نورم که سل ځلې نورم هم داسې دوی برنامه جوړ کړي یا ناسته جوړ کړي، د افغانستان خلکو ته مستقیمه خدمت نشته او افغانستان خلکو ته د حل لاره موندلو دپاره د دوی په صداقت یو تلاش نشته. نو په دې منظور دا درې کال چې دوی دومره کارونه وکړه، دومره سرغلونه وکړه، دومره بې تفاوتي افغانستان خلکو سره وکړله، اوس د افغانستان خلک د دغه سې ناست نه زله نه خوښي او پوهیږي چې دا ټول هغه استخباراتي کړی ده چې د استخباراتو د منفعت په بنیاد دوی خپله ګزارشونه وړاندې کوي.
روزګانی صاحب، تاسو هم بحث ته شرغلست، ستاسو نظر څه دی چې د طالبانو حکومت ولې افغانستان ته د ریچارډ بنت پر سفر بندیز اعلان کړ؟
اولا خو ملګری ملتونه لکه میلمه چې وویل، رښتیا هم درې کاله کېږي چې دا په نمایشو غونډو په دې وخت تېری، درې کاله کېږي زموږ درې نسل د تعلیم او تحصیل محرومه سول، پر دې یعنی نړیوال سترګې پر پټې کړي دي. یو لړ نمایشي کنفرانسونه دا دایر کړل چې هغه یعنی هیڅ افغانانو ته هیڅ نه رسېدي. راځم د ملګری ملتونو د گزارش په اړه چې په افغانستان کې پر بشري سرغړونه باندې کړی دي. یو شی باید ومنو چې نړیوال خصوصا ملګری ملتونه او د دوی باصلاحیته استازي هیڅکله داسې گزارش یا کاذب گزارش چې مستند نه وي هغه گزارش نه ورکوي. یعنی د هغه څه چې راټول کړي دي پر حقایقو ولاړ وه. نو طالبان د حقایقو پر حقایقو سترګې پټوي. وضعیت داسې ښیي چې په هغه شکل نه دی. افغانستان کې فقر، بیکاری، تعلیم و تحصیل، خلق محروم، د کدرونو تشته، دا هغه ناورین دی چې افغانان نن سره لاس او ګریوان دي. دوی د دې لپاره چې د دغه حقایقو څخه یعنی خلق او نړیوال غافل وساتي، د داسې استازو ورتګ باندې بندیز لګولي.
بله، ډیره مننه شرزه صاحب. د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت په اړه که هر راپور خبریږي طالبان ردوي، کله چې دا ډول راپورونه رد کیږي ستاسو په نظر باید په اسناد او شواهدو رد نسی؟ آیا طالبان په دې برخه کې شواهد وړاندې کوي؟
وګورئ، طالبان خو یو خپل یو غلط کار نه دی منلی. دا په مخکې که په جمهوریت دوره وو که دوی انتحار یې کوله، هر څه یې کوله، دوی هغه مسؤلیت نه ویله چې مونږ ګناهکار یو. دوی چې راغی سرچپه د افغانستان خلکو نه یو عمومي افهم اعلان کړه په دې چې هغوی مجرم و افغان خلکو ته. او دوی په درې کالو کې که دوی د نجونو مکتبونه ښوونځی بند کړی ده، که پوهنتونونه یې بند کړی ده، هر ظلم کې کوي طالبان خو نه مني. په دې نه مني چې هلته د طالبانو زړه جام ده چې لوی استخباراتونه یا لوی کلی ده په دنیا کې دوی حمایت کوي. او یو خبره خو د طالبانو او بل د بین المللي ټولنې ته وګورئ، دغه گزارشګران ته وګورئ، دوی ښه پوهیږي چې دا لوبه چې اوس په افغانستان کې را روان شوې ده او خاص په دغه درې کالو کې د دې په تر شا څوک ده، عامل یې څوک ده؟ عامل یې همدغه بهرنیانو، همدغه استخباراتي کړی وو. نو په دې چې راځئ تاسو طالبان نیسئ، طالبان خپل واک هم نه لري او څه چې په افغانستان درنه کېږي دا د دغه استخباراتي لوبي یو برخه ده چې طالبان ته هدایت ورکول کیږي او طالبان ته زمينه مساعد کړی ده. چا مساعد کړی ده؟ هغه کسان چې طالبان ته د بهر اونۍ سلويخت ملیون ډالر لیږي، هغه کله چې طالبان ته ډیر لوی حمایت کوي پته او پراتوي پیسې ورکوي، او طالبان هر ځون چې کوي ورته خبرې نه کوي. هلته پاتې شو د حقوق بشر خبره. حقوق بشر هم د استخباراتو د لوی قدرتونو پر منافع د منافع په اساس استعمالیږي. اوس دمدغه بینالمللي ټولنه نه پوهېږي چې افغانستان کې سره روان ده. دا د نجونو مکتبونه څوک بند کړی ده؟ دغه هره ورځ سرایي محکمې ده، دا د چا لخوا ترسره کیږي او چا ورته روحیه ورکول کیږي؟ او طالبان چا کمکه په موږ باندې، طالبان چا حمایت کړه؟ نو په دې چې دوی راځي افغانستان ته سفر کوي او طالبان هم نه مني، خو طالبان حق یې چې نه مني، هغوی خوست پر قدرت ده او حمایت هم لري او هر څه امدودي په واک ده او میدان هم ورته خالي ده. لوی قدرتونه هم ورته سینه وایي، ملل متحد هم ورته پیسې لیږي. او د دې په ځای چې دوی راشي افغانستان دننه، دوی لاړ شي هغه لوی استخباراتونه ګریوان واخلي او وایي چې تاسو ولې داسې لوبه حمایتوئ، تاسو ولې پیسې لیږي؟ دا کوم که دوی وغواړي چې افغانستان خلکو ته صادقانه خدمت وکړي، په کار ده چې دوی د بهر نه بهرانیان چې اصلي عامل ده، همدغه وضعیت چې اوس په افغانستان کې را روان ده، د هغوی ګریبان ونیسي، هغوی چې خپل سیاسي او استخباراتي لوبه بند کړي، افغانستان دننه خود به خود د طالبان هم د منځځي دغه مشکلات بلیږي. او تر څو چې لوی استخباراتونه د دوی حمایتګر وي، خو طالبان بدماشي کوي، نور هم بدماشي کوي. تاسو وګورئ څومره چې ناسته وشو، هر ناسته چې کېږي یو بل محدودیت په افغانستان خلکو ته، خاص د ښځو پر ښځو او نجونو باندې دوی محدودیت نور هم زیاتیږي. ولې یو شیطان دوی ته نه ورکي؟ نو اصلي عامل د افغانستان بهر ده، که اوس د ریچارد بنیت راتک افغانستان کې بند شو. زه دا یو خبره پر بنیاد زه حق بنم چې دې ته زمینه مساعدیږي چې که دا صادق ده، ورشه د استخباراتونه ګریبان ونیسه، ورشه هلته لوی استخباراتونه سره کښېنئ، که رښتیا تاسو بشر ته خدمت کوي، که تاسو رښتیا د بین المللي قوانینو له مخې، که تاسو رښتیا وایئ چې موږ انسانیت ته احترام کوو او ټولې دنیا په یو سترګو ګورو، خو لاړشئ هلته اصلي بازیګران ونیسئ. اوس موقع درته ده چې کوم وخت چې ته زه افغانستان دننه هلته په یو دفتر کې کښېنې، هغه دفتر نه بیا هم ته خپله نشرات کوې، د خلکو منځ هم تاته اجازه نشته چې لاړ شي. خو لوی استخباراتونه او په اصولي او اساسي کچه افغانستان خلکو ته خدمت وکړي چې خلک هم پوه شي چې رښتیا هم ملل متحد موږ سره صادق ده. زه فکر کوم چې افغانستان خلک د دغسې ګزارشګرانو او د دغسې اعلامیې او دغسې واکنشونه چې یوازې د کاغذ پر مخ ده، او دا یو لوبه ده، یو فریب د افغانستان خلکو ته، او دنیا ته هم ښایي چې صحیح ملل متحد فعال ده په دې شیزونو باندې او اصلي فعالیت نه کوي، او دنیا هم په دې پوهېږي، افغانستان خلک هم په دې پوهېږي. او دا چې د افغانستان خلک اوس اعتماد د ملل متحد نه ختم شوی ده، خو د دوی همدغه کارونه ده. نو زه فکر کوم چې تر څو چې ملل متحد په رښتینی او صداقت افغانانو ته خدمت ونه کړي، او د دې هر څه ریشه او عامل بهر ده، بهر کې دوی کار وکړي، که بهر طالبانو باندې فشار راوړي، یوازې چې دغه د بونی سلویښت میلیون ډالر طالبانو باندې بند شي، که د دوی پوته او پراتوي پیسې ورباندې بند شي، خامخا دا لوبه
به ختمي. ډېر مننه روزګانه صاحب. د ځینو بهرنیو کړیو د ځینو نړیوالو بنسټونو یادونه وسوه، پر دوی باندې څوک فشار راوستلی سي په داسل کې چې افغانستان اوس په نړیواله سطحه په زیاتو هیوادونو او بنسټونو کې استازولي هم نه لري؟
د دوهی توافقنامه چې یو جانبه توافقنامه د افغانانو د استازو پرته د خلیلزاد په واسطه تر رئیس ول د ایسای په منځګړیتوب فیلم دنیا یا نړیوال یا ملګری ملتونه کولای سي چې لا اقل هغه یو جانبه توافقنامه چې دوی توافق پر کړی دی او نړیوالو ملګری ملتونو د اروپای اتحادیې نظارت کاوه او د امریکایانو طالبانو ترمنځ امضا شو، فیلم لا اقل دوی کولای سي چې امریکا ته مخ ورواړي او دوی مکلف کړي چې هم طالب او هم امریکا دغه توافقنامه ته سر کښېږدي او دغه عملی کې فعلاً دغه عملی ده، یعنی دغه لار عملی ده. نور نو دوی کولای شي چې پر طالبانو فشار راوي
چې طالبان د افغانانو هغه انساني حقوق ته غاړه کښېږدي. تقریبا د بشري ناورین په ارتباط تقریبا 45 لک یا 5 میلیونه شاوخوا کې افغانانو په تیر دولت موسسو او سازمانونو کې یعنی کار کوي، یعنی 5 میلیونه انسانانو د کار په نتیجه کې د تیر جمهوریت په وخت کې دوی خپل فامیلو چې د فامیلو متکفل و دوی ډوډۍ پیدا کوله. د دوی پراتګ سره طالب پراتګ سره دغه 5 میلیونه چې دا 5 میلیونه که په پنځو کې ضرب کې 5 میلیونه افغانان یو دم د فقر او بیکاری سره یعنی لاس او ګریوان سوله، یعنی دا بشري ناورین دی. نو په کار خدا ده چې طالب افغانان ته مراجعه وکړي، د افغانانو څخه مشروعیت واخلي، هغه کوم شرایط چې یو حاکمیت یو نظام ته لازم دي هغه یعنی تسره کړي او غاړه ورته کښېږدي. نو فعلا خو دوی هیڅ نوه نرمښت نه لري د افغانانو په وړاندې، تعلیم دروازې بندې دي، کار هلته نه سپارل کېږي، په خلا د قانون کې یو فقر بیکاری د زموږ د ځوانانو تشته کدرونه ټول ووتله، تحصیلي او تعلیمي نظام و بیخي یعنی په صفر کې ضرب شو. فعلا نړیوال کولی شي چې فشار پر دوی راوي او دوی وادار کړي. نو متحده ایالات خو کولی شي چې په یو ژغ باندې دوی تابع کړي، نو هغه خپل برنامه لري د دوی په وجود کې خپلې ګټې ویني. نړیوال باندې لازمه ده خصوصا پر ملګري ملتونو چې امریکا ته مخ واړي چې طالب لاقل هغه توافقنامه چې تا ورسره امضا کړې ده هغه ته غاړه کښېږدي، چې یو مشروع حاکمیت رامنځته شي، دلته د قانون حاکمیت یې کار اهل ته وسپاري شي او تعلیم او تحصیل دروازې خلاص شي.
ډېر مننه شیرزای صاحب. تاسو تر اوسه په افغانستان کې ولې ورځ په ورځ د بشري حقونو وضعیت په خرابېدو دی او طالبان چې په دوحه کې کومې ژمنې کړې وي هغوی ته متحد نه ښکاري، د دغو بشري حقونو د وضعیت په وړاندې د خرابۍ په وړاندې د مبارزې لپاره فکر کوي چې دوی تعهد لري؟
وګورئ، طالبان یو لوی مددګاران لري. د طالبانو زړه جام ده چې موږ هر څوک یا څوک نشته چې دوی ته څه ووایي، په دې چې دوی ته همداسې وظیفه ورکړل شوې ده. د امریکا د وتلو سرسام ولې د افغانستان نه ډېر کادرونه ووتل؟ چا ورته زمینه مساعده کړه؟ کوم کسان چې افغانستان ته ډېره موثره و هغوی ولې امریکا او دوی شریکان ولې دوی ته زمینه برابره کړه چې دوی ووزي؟ ولې دوی داسې یو مایده یو توافق یو مذاکره طالبان سره ونیول چې د افغانستان خلک نه بېخبر و؟ اوس چې د دوحې تعهد څه شی ده یا مایده څه شی ده، یو 15 ورق یا څو مادې خلکو ته ښکاره شوې ده، نور داسې پوته بندو نشته چې تر اوسه پورې یوازې د طالبانو رهبری چې د طالبانو لاندې کسان هم خبر نه ده افغانستان خلکو ته پرېده، او هغه کوم جمهوریت مهم کسان چې لکه اشرف غنی او لوی وزیران چې هغوی خبر وو. او د طالبانو زله جام ده چې مونږ هر څوک مونږ حمایتګر لرو. څوک د چې طالبان ته وایي چې او ویل چې په درې کاله کې چې د ښځو په انجونو په کورونو کې بند ده، دوی ټول اوس رواني تکلیفونه سره مخامخ ده، ښځو په کورونو کې بند ده، ښځه یو پارک ته نشي تلی، ټول اقوام په یو شکل نه یو شکل ځورېږي، ځوانان ځورېږي. دلته متقاعدین وګوره چې یو عمر کار یې وکړله، د متقاعدینو حق نه ورکوي، د ځوانانو حق نه ورکوي، ټول خلک تښتي غواړي چې ووځي افغانستان نه. په ګاونډي هېوادونه هم وګوره چې د مهاجرینو وضعیت څنګه ده. څوک ده چې افغانانو نه پوښتنه وکړله چې ولې داسې وشو؟ او طالبانو ته وویل چې ولې تاسو داسې کوي؟ بس یوازې هغه تش په نامه د کاغذ په مخ یو اعلامیه صادروي، زی راځي سفرونه، د دغه سفرونه په اساس نورم پیسې د افغانستان د خلکو په نوم نورم مصرفیږي. نو طالبان زلای جمع ده ځکه طالبان نرمش هم نه کوي، او د طالبان هم دغه چې طالبان زه وایم د مارک لبلې د طالبان یو پروژه ده، په دغه پروژه کې همدغه ټول څه چې طالب کوي دا لوی استخباراتونه ته ورته وای زمینم برابری غلی هم ده، غگم نکی، هر څه چې کیږي په افغانستان باندې دوی به خاموش ده. هلته بیا کله چې استخبارات و منافع ایجاب کړه بیا هغه وخت وای چې حقوق بشر، اوس حقوق بشر هم دغه لوی استخبارات نه هیر ده، څوک د حقوق بشر غگم نکی، څوک د حقوق بشر ژغ شوارم د دوی پیات نه ده. او بس یواز افغانان د چوز زوري کدا په تاجک د کدا پښتانه د کدا ازبک د هر څوک د بیا افغانان د افغانان زوريږي کله چې صبراتان او هدف او برنامه ختم شو بیا هغه وخت حقوق بشر هم دلی پیادیږي هر څه دلی پیادیږي بیا هغه وخت هم او زاد داسې په خپل ګټه دوی استعمالي څه چې وغوالي بیا یو لکه مخکې چې کانفرنس د پونو شو یو د لاسووسې حکومت راوړي او په افغانانو باندې تمیلوي یو خود افغانان نجورتی واقستله افغانان او دوده ایت ایتیاجه ده دومره دکتاتوری ده دومره ظلم ده چه سوک ده ترس نه ده وحشت نه خپل غق میشه و چه تولی کنان تو اصبو گره پا پرده اگه پا گوانده ای وادونو که کم دستی حال وای پا دری کالو که بلا چه یه وفته هلتا پا پاکستان ایران که یه وفته ده خزو و ده اینجون و مکتبون بند که یه خزو تا ده کار اجازه ورنه که حتی خلق پاسی او افغانستان کې هر څه چې ظلم کیږي که د خلکو د کور نه د هغې لورم تختهیي که تجاوز کیږي هر څه کیږي بیا هم خلک خاموشه ده په دې چې د خلکو جرأت واخیسته د خلکو دوده یې واخیستله
ډېر مننه دې
پسې ټول هغه استخباراتونه ده تر څو چې استخباراتونه ده دغه استخباراتونه هم دا برنامې وي او زه فکر کوم چې افغانستان خلکو ته لوی استخباراتونه او په ضمن همدغه ملل متحد لوی استخباراتونه ته زمینه مساعده وي
25 دقیقې بحث له ازادي راډیو اورینن په افغانستان کې د بشري حقوقو پر وضعیت بحث کوي چې په باب یې په نړیواله سطحه اندېښنې شول سوي دي د دې بحث ملمانی دي د چارو شنونکي نثار احمد شیرزی او عبدالرؤف روزګانی روزګانی صاحب تاسو تر اوسه د افغان جنو او ښځو وضعیت هم کوم مثبت بدلون ونه موند څه فکر کوي چې دا وضعیت ولې په خرابېدو دی او په دې برخه کې نړیوال څه فکر کوي چې هغه څه چې شایخ خپل آواز پورته کوي
نړیوال خو درې کاله وسول چې نمایشی غندون و تخبیقی یا غندی ملگیر ملتون هم که دا پا بلون ملک دا چه حالت که یو رز دیو چوک پا اروپایی ملک یو رز دا انجونو یا دا اغا ملک دا اولاد پر مخ دا تعلیم تحصیل در وزی و تر دنیا بسر وشوری افغانان بدبخت قوم دی 53 کالا کیجه چه دلتا دا دنیا استخباراتی رقابتونه روان دي دلته استخباراتي خپس کوم روټوای په افغانستان مسلط ده نو طالب هم یو پروژه ده دوی پرون هم پروژه و ده دوی هدف چې شول څه ودی دغه لپاره شول څه ودی چې دوی دغه حالت وساتي طالب خپل صفوف ته په دغه نامه انګیزه ورکوله چې مکتب کفر دی د انجلی تاک مکتب ته کفر دی د شدې کار فاشا د کفر دی نن اول خو دوی د خپل صفوف ته هم یعنی سپیناوی نشي ورکولای چې کچیر دوی د مکتب دروازه خلاصي نو هغه ورته چې پرون دي زما ورور یعنی زما کور خراب شو شهیدان مو ورکړه افغانان تباس او نن دې بیرته خلاص کین نن څنګه کفر نه دی نو یو خدا عمل دی بل د منطقي استخبارات پر دوی باندې مسلط دی د طالبان فلسفه کې تش تازه ده ډاکټر صاحب فاروق اعظم دغه نوې مصاحبه مو اوریدلې نوې وینا په دې کې ویلې دي چې طالب نه پر شریعت روان دي نه پر اسلام روان دي دوی ته کوم چې مولانا فضل الرحمن ویل مولانا فضل الرحمن رالی په افغانستان کې سفر درلود دوی ټول لسنه مچول د دوی رهبری او لاړې ملای بت الله په نامه د چا سره مو ویلې ده په داسال کې هغه چا سره ونه نه ګوري مولانا فضل الرحمن په پاکستان کې د نواز شریف لورته انتخابات کې پر وژه لاس راړولې هغه د لاهور یا د پنجاب تر وزارت اعلی رسی خو د افغانستان کې د وینا هغه اساسي ټکی دا و چې په فلسطین کې څه حال دی الته پر وینجونو یا پر شوده باندې څه ظلم روان دی د دې په ځای چې په هغه جنایت وغندې ته چې مکتب غواړي مکتب چې شي به د وینجونو مکتب دغه فکر د مولانا ډیزل تورتوی یا مولانا فضل الرحمن دغه فکر دی او طالب پراغ روان دی متاسفانه
شیرزای صاحب طالبان ولی لنړی او نړیوال ټولنې سره په یو ډول تقابل کې روان دي لوی خو د رسمیت پیژندنې تملري لبل خو ځینې مهم چارواکي داسې شي چې دوی لنړی سره هیڅ ډول تعامل ته لیواله نه دي
او ګورې طالبان ما مخکې هم وایي طالبان تم داسې دند ورکوي طالبان زله جام د سوق نشته چې موږ نه پوښتنه کی دا څو ورځې مخکې متقی ترې و د کانفرنس اسلامي یالته وغونډې درلودله او 50 اسلامي ملکونه د افغانستان سره یو ځای او 50 ملکونه ده هلته چا وویل او د ټول اسلامي ملکونه پوهیږي چې طالبان د شریعت او اسلام خلاف را روان ده په هغه غونډه کې یو چا ونه وایي متقی ته چې د ښځو آواز اورت نه ده ولی دومره ظلم کوي د اسلام په نوم اسلام بدنامی چا مرتب هم دا خبره ونه که ولی دای تحریم نه کوي دوی نه ولی پوښتنه ونه کړه د متقی گریبان ولی دوی ونه نیوله چې تاسو ولی د اسلام نوم بدی خو دا د نور ملکونو په اسلامي ملکونو هم بد اثر لري تاسو وګورئ چې څه ظلم چې د اسلام په نوم دوی کوي ټول عالم اسلام دوی بدنامی هلته یو کس پیدا نه شو د هیوادونو نه چې متقی او طالبان نه په دغه درې کال نه پوښتنه وکړي چې تاسو ولی د اسلام نوم بدی او د ورته د خبرو اجازه ورکی ورته دعوت یې ورکړله نور بزی او ورته صندوق هم جوړی هر څه کې دا بینالمللي ټولنې هم پرېږده چې دغه اسلامي ملکونه موږ سره صادق نشته او اسلامي ملکونه هم د هغه لوی استخباراتانو اعلی ده یو بازیچه ده ځکه لوی لاس د امریکا ده او د استخباراتو ده چې نه اسلامي ملکونه د اسلام پر بنیاد هم دوی نه پوښتنه ونه کړله نو څه ولې د اوس په طالبان کې ګوري چې ټوله زمینه ماته مساعد ده هر څه چې کوو څوک نشته چې موږ ته څه ووایي امیرالمومنین همداسې ده همدغه 50 هیوادونه نه پوهیږي چې د خلفای راشدین په وخت کې امیرالمومنین څنګه وو امیرالمومنین همداسې د خلکو نه بېخبر ده امیرالمومنین همداسې د امیرالمومنین په امارت کې یو چا خپله زوی خرڅ کړي ډوډۍ ونه لري سره یې محکمه شي حق یې تلف شي خزو حقوق به البته تلف شي او شو غغمونه شي که بجام داسې ظلم داروانو دغه 50 ملکونه نه پویږي په دې باندې او چا پوښتنه ونه کړه نو ځکه طالبان چا سره د نرمش کوي نه تعامل کوي هغه یو وظیفه چې ورته ورکړل شوی ده پویږي چې د هر خوانه موږ ته خلک اواز نشي اوچتولی څوک نشته چې موږ نه پوښتنه وکړي او یو لوی بادار موږ لرو هر څه چې کوو هغه خپله وظیفه تر سره رسوي هغه تر څو چې به استخباراتي لوبې ختم شي او خپل هدف ته ورسیږي همداسې را روان ده یوازنۍ لار همدا ده چې دنیا موږ سره صادق نه ده نه ملل متحد موږ سره صادق ده نه یې د اسلامي ملکونه موږ سره صادق ده نه ګاونډیان موږ سره صادق ده تر څو چې افغانستان خلک په خپله آواز اوچت نه کړي یو ورځ لکه نور هیوادونه چې قیام وکړله لکه چې بنګلادیش قیام وکړ تر څو چې افغانان په خپله یو موټی ونه شي او موږ هم وګورئ چې څنګه په منځ کې دوی تفرقه اچوي هلته یو سناتور ولې احمد مسعود غواړي چې ورسره احمد مسعود سره وګوري که هغه غواړي افغانانو ته خدمت وکړي ته داسې تفرقه مه اچوه ته طالب خپله حکومت باندې فشار واچوه چې دغه پیسې بند کړي طالبانو باندې دا د مونږه پګټه ده چې تر څو چې زی احمد مسعود تشوکه چې احمد مسعود راش بیا بیا ته داخلي جنگونه دلته شروع کړي
د چارو د شنون کې نثار احمد شیرزی او عبدالرؤف روزګانی مننه چې د 25 دقیقې بحث کې را سره برخه واخیستل اوریدونکو هم مننه چې دغه بحث تر دې شی به را سره واوریدنن مو په افغانستان کې د بشري وضعیت پر موضوع خبري وکړي
ye vaare pya patela raash پخوانی پلونو جی ور بدل گردو لمبا جی کرما زما جانان پخوانی پلونو جی ور بدل گردو لمبا جی کرما زما جانان تپتر چو پوری